سلام پښتونخوا وخت سهار 9:00 سپینند سیشن به ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل 1 ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نخښه خبرونه ذات الحق کار پیل کوم د منځنی ختیځ پر حالاتو د پاکستان د پارلمان کډا پنده په جړه لې یو کار پر سر مرکه د تریک انصاف ګوند بیر تاسو لوي تل په قبالي سیمه کې ډاکټران ته مرات ورکول هڅي خو په پښتونخوا د پولیو او فازټیو ټکو کارکونکو خبرداري په افغانستان کې د اسلامي دولت په سوالې ټلې شتون هغه څه دي چې تفصیل په روانه کړي کې درکو سندرې هم درته اورو په پیل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو او اول هم سرټکی د یمن د شخړې پاکله د پالیسی جوړولو په خاطر د پاکستان حکومت لخوا د پارلمان راغوښتل سوی غونډه به نن په دوم ورځ هم دوام ولري د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي د حقانی شبکې د یو مشهور قمندان د وژل کېدو ادعا کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایران د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر به د خپلو متحدینو سره په ګډه کار کوي او سمنه خبرونو تفصیل د یمن د شخړې پاکله د پالیسی جوړولو په خاطر د پاکستان حکومت لخوا د پارلمان راغوښتل سوی ګډه غونډه به نن په دوم ورځ هم دوام ولري پرون په لومړۍ ورځ د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف غونډې ته د وینا پر مهال تصدیق وکړ چې د یمن په ضد د سعودي عرب په مشرۍ د روانو بریدونو په لړ کې ریاض له اسلام آباد د مځکني بحري او فضايي پوځ غوښتنه کړې ده خو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او ځینو نورو ګوندونو پر حکومت ټینګار وکړی چې د یمن په شخړه کې د سوله ییز رول ولوبوي په سینټ کې د پیپلز پارټي پارلماني مشر اعتزاز حسن پر حکومت نیوکه وکړه چې د یمن په اړه پالیسی ګونګه ده د زیاته کړه باید دفاع وزیر له سعودي عرب سره کړي وادي په ډاګه کړي تر غونډې رابللو مخکې د پاکستان حکومت ویلي وو چې د سعودي عرب د ځکني بشپړتیا دفاع به په هر صورت کې کوي ریاض او نور عربي هیوادونه په یمن کې د شړل سوي ولسمشر د واک بحلو لپاره له څه د پاسې وي ونې راسي پر حوثي یاغیانو هوایي بریدونه کوي د خیبر پښتونخوا د پولیو کارکونکو د خپل غشتونو په کې د راتلونکو یک شنبه پورس په اسلام آباد کې د صوبایي او د سوبې واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی د دوشنبه پورس په شور پریس کلب کې خبر کانفرنس پر مهال د آل ای پی آی اسوسییشن مشر عرفان لاول چې د تیر اوو میاشتو راسي دوی ته تنخواګانی نه دی ورکړل شوی
او زمونږ ډیر مرګری شهیدان شوی هم دي زخمان شوی هم دي خو مونږ دغه پروا نه کړی مونږ ته خپل کال زراغلی دي طالبانو دمکانی راکړی شوی دي خو مونږ دغه پروا نه کړی چونکې 12 تاریخ باندې مونږه بنګاله ته بځو زمونږ سٹاک بنئ موجود نو دلته چې د فولیو او د ریټین سمو ویکسینیشن آل دی بدغه ټول نه زمونږ بایکاټی
مشال ریډیو په دغه د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شهرام طریقی سره تماس ونیول خو هغه لڅویلو ټډ وکړه فاټا سیکریټ وای په قبالي سیمه کې ډاکټران ته د مراعات ورکول په پالیسی کار کوي چې دارنګ دوی په لیرو پرتو سیمه کې کار کولو ته وهڅوي د فاټا سیکریټ د پلان جوړونې د څانګې و چارواکي د دوشنبه پر ورځ مشال ریډو تول چې ډاکټران ته د مراعات ورکول په اړه له مرکزی حکومت سره خبري پیل کړې دي
مراد خو بدای چې په سره د سپیشل پیکیج ورکړي خو یار 20000 دار یا 30000 دار تاسو کې څومره ډاکټران کار کوي یا بهر نه څوک راځي او په فاټا کې کار کوي د پرټیشن نه ټولې لپاره دا سنت دې دا پاره چې دا فار فلنګ ایریا کې او خاص کر موږ ډاکټرانو ډېر زیات کمی ده
ځای خلک له مدو رئیس دا شکایت کوي چې نه یوازې ډاکټران بلکې نور حکومتي چارواکي هم د ناامنۍ او اسانتیا او د نشټوالي له وجې په قبالي سیمو کې وکار کول ته زړه نښ کوي د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي د حقانی شبکې د یو مشهور کمانډان د وشل کېدو ادعا کوي د پکتیکا د والي له دفتره په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د مولا رمضان په نوم د حقانی شبکې د کمانډان د دوشنبه پرس په بیرمل ولسوالۍ کې د ملي اردو د لټون عملیات په محل وجل شوی دی ترته څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې درې مشکوک غړي او یو اندازه وسلې نیولې وي د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د حقانی شبکې مرکز چې اوس د هیواد پوز دا دعوه کوي چې تر عملیاتو وروسته له دې ځایه شړلې ده او ځینې رپورټونه بیا وایي چې دغه شبکه د پاکستان نورو سیمو ته انتقال کړل شوې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د منځنی ختیځ د بې ثباته کول لپاره د ایران د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر به له خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړي. سپینې ماڼۍ وویل ښاغلي اوباما د عمان ولسمشر سلطان قابوس بن سعید ال سعید ته د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې کې وویل چې واشنگټن به له عمان او نورو سیمه ییزو شریکانو سره کار وکړي چې په سیمه کې د ایران ورانکاره فعالیتونو ته ځواب وایي. عمان چې د خلیج د همکاري د شورا غړی دی، په یمن کې د ایران د مداخلې په وړاندې چې تهران د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورن دی مخالفت څرګند کړی. عمان او نور عربي هیوادونه د غراز ایران تورن کړی چې د شام، عراق، لبنان او بحرین د بې ثباته کولو لپاره نیابتي جګړې ته لمن وهلې ده. ښاغلي اوباما په وروستیو ورځو کې د خلیج د هیوادونو یو شمېر مشرانو ته ټلیفون کړی او هغو ته واشنگټن ته د ورتګ بلنه ورکړې چې پر سیمه ییزو مسایلو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په تېر بیا د هغې وروستۍ موافقې په اړه ورسره خبرې وکړي چې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ سوې ده. په شام کې د اسلام پاله ډله وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 200 کوردان خوشي کړي دي. د شام د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل دغه کوردان چې ټول نارینه سړیان نارینه او ولسی وګړي دي په شام کې هغو سخت دریځو ډلو خوشي کړي چې له النصره ډلې سره چې په دې هیواد کې د القاعده څانګه بلل کېږي اړیکې لري. د کوبانی د سیمې لپاره یو چارواکي ادریس ناسان وویل چې دغه کسان د یک شنبې په ورځ هغه مهال برمته سوي وو چې د افرین له شاره حلب او دمشق ته تلل. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند وایند وویل دغه کسان په 5 وړو بسونو کې سپاره وو او په ادلب کې چې پر یوه برخه یې د النصره جبهې کنټرول لري برمته سوي وو. وسلوالو ښځې او ماشومان پرېښي خو دغه سړی یرغمل کړی وو. او د امریکا د بوسټن ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمی چاودنو د تورن جوهر حسار نایف د محکمې وروستی بیان پرون په مساچوسټ ایالت کې اعلان شو. 21 کلن سارا نایف د قتل په څلورو قضیو تورن دی. نوموړی تورن دی چې په 2013 کال کې د منډو سیالیو کې دوه بمونه ایښو چې د چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي وو.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا وری چې د مشال ریډو د هر ورځې د نه ساعت خبرونو د پایل غړی وي. په دې غړی کې درته د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د یمن پرسد د سعودي عرب په مشرۍ دروانو حمله وروسته د ریاض د لوري د پاکستان پوځي کومک خوشتلو پړه د دې هیواد حکومت لخوا د پارلمان را بلل سوی غونډه به نن هم دوام ولري. خو یو پارپو کارپو دا ګام څنګه ارزوي؟
د سرکاري کې د پارلمان تل د پاکستان د حکومت لړخه یو ګامو د څه اوس معلومیږي چې غالبا د پاکستاني ځواکونو دا خوښنه ده چې غیب یمن ته لاړ شي.
فاټا سیکریټریټ په قوالی سیمه کې ډاکټرانو کمی پوره کول لپاره په یو مراتی پیکیج کار کوي. خو آیا یو بل داسې ګام هم څه چې باید واخیستل شي؟
او هغه فاټا چې کم تعلق چې کم لري کم ډاکټران دي چې کم په سپیشل کوټاز یا په سیټس باندې راغلي په کار دي چې هغه خلک ولګل شي ځکه چې اوس دغه لپاره ټیم دی چې هغه د خپلې کمیونټی ته پیډ دی.
که څنګه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شتون رپورټونه ورکول کېږي، خو آیا دغه ډله هلته په خلکو کې اثر او نفوذ موندلی سي؟ یو کار په وای
داعش ډله په افغانستان کې وای نه لري. دا خبره سبب دي چې دوی سړی وای چې د دې خطر ډېره زیات به نه وي.
او یو شمېر رپورټونه او سندرې هم درته اورو له مشالې سره اوسې. اوسم د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه پیل د پاکستان د پارلمان له غټي غونډې کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د یمن د شخړې په حق له د پالیسي جوړولو په خاطر د پاکستان حکومت لخوا د پارلمان راغوښتل سوی غونډه به نن په دوم ورځ هم دوام لري او د دې غونډه به په 11 بجې د پاکستان پر وخت پیل شي. نور تفصیل چې نن به څه کېږي او پروند مازیګر کې څه وسو چې کله د مشال ریډیو خبرونې نوې راځي چې په پیل کې له احمد الله چې د اسلام آباد د ټلیفون په لاندې وپوښتو چې د نن د غونډه به کله شروع کیږي او د دې به ایجنډا او نور به څه پکې کیږي؟ احمد الله تاسو سره کله کوم کده تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. د یمن په حواله سره چې کوم د پارلمان غونډه ده نو هغه پرون د سپیکر سردار صادق په مشرۍ کې چې وشول مازیګر د هغې وروسته دغه غونډه د نن سهار 11 بجو پورې وځنډولی شوله. نن به هم د پارلمان کې موجود مختلف سیاسي ګوندونه چې کوم دي د هغې غړي به پکې خبرې اترې کوي او په دې حق به خپل د ګوند او کومه چې پالیسي ده هغه به واضحوي چې آیا حکومت لا د یمن په معاملات څه کول پکار دي، آیا فوج لیگل پکار دی که نه لیگل پکار، او که فوج لیگی نو څه شرایط، او دا ټول خبرې اترې چې کوم دي دا به نن یو وار بیا د پارلمان غونډه چې کوم ده ګډه غونډه شروع کیږي او په هغې کې به دا خبرې کوي. دېنه علاوه مختلف چې کوم د پارلمان غړي دي هغې سره چې کله زمونږ خبرې وشوې نو هغې ویل چې دا څه دومره وړه معامله نه ده چې دا به په یو ورځ یا دوه ورځو کې به دا حل شي، بلکې دا امکان لري چې دا غونډه سبا او دغه شان بله ورځ هم جاري وي او دا به په راتلونکي دوه درې ورځو کې به حکومت به د دې ټول ګوندونو وروسته څه فیصلې ته رسي چې دا حال په کوم منځني ختیځ خصوصا په یمن کې کوم صورت حال روان دی نو په هغې کې پاکستان له څه کردار لوبول پکار دي.
شاه محمدالله داسې راتواسي چې پرون د مازیګر هم د سیاسي ګوندونو مهمو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې وې، چا وکړې خبرې او څه وویل، مهمې خبرې څه دي؟
بالکل، پرون چې کله د دمې وروسته مازیګر قریبا 5:30 بجې دا غونډه دوباره شروع شول نو هغه مهال د سینیټر اعتزاز احسن د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم غړی دی هغه وویل چې حکومت دې ایوان ته ووایي چې سعودي عرب سره یې څه وعدې کړي دي او اراده یې څه ده. نو نوموړي دا هم وینا وه چې که حکومت فوج لیږي سعودي عرب ته نو د دې اخراجات به څوک برداشت کوي او په سعودي عرب کې به د پاکستان فوجي دستې چې کومې دي د هغې مشري به څوک کوي، سعودي عرب کوم قسم مرستې غوښتې دي او حکومت پرې څه فیصله کړې ده. نو حکومت دې په دې ټوله مسله خپل ترجیحات واضحه کی او پاکستان چې کوم دی هغه په یمن کې د یو فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ولوبوي. دغه شان د متحده قومي مومن فاروق ستار غونډې ته وویل چې حکومت د یمن په مسلې قومي پالیسي چې کومه دغه واضحه کړي او د یمن په مسلې د حکومت لا د غور او فکر سره څه فیصله کول پکار دي، او که د یمن په مسله سیاسي ګوندونه حکومت په اعتماد کې وانه خستل او صلاح عمل یې جوړ کړو نو د دوی ګوند به حکومت ملګرتیا نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمن محمود قریشی چې کوم هغه هم پارلمان غړې غونډه ته ویل چې د یمن په مسله چې کوم د دفاع وزیر پرون سهار بیان ورکړی وو نو هغه ویل چې هغه واضح نه دی او پاکستان د یمن په مسله حواله سره خپل واضح پالیسی چې کومه ده هغه خپل ول پکار دی.
ډیر مننه احمد الله ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. هم د پاکستان د یمن په اړه د پالیسی په هکله زموږ همکاري ملالی بشیر په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده او له ده څخه په سر کې پوښتلی چې د دې مسلې په اړه پاکستان باید ولې خپل دریځ روښانه کړي.
اوس خو زه دا ګورم په مطبوعاتو کې دا راغلی چې پاکستان نه سنیان عسکر راغوښتي دي. پاکستان فوج ته خو داسې تخصیص نشته چې شیعه سنی او وهابي څه، خو متخصص سنی عسکر راغوښتي دي نو دا یو داسې فکر پورته کوي چې آخر هغې کول څه غواړي. بهرحال فشار ځکه دی پاکستان باندې چې د پاکستان اړیکې دي سعودي سره ډېر پخواني او ځینې ډېر پیسې هم اخیستې دي، ځینې ډېر تیل کریډیټ وغیره باندې اخیستې دي. بیا پاکستاني ځواکونه تقریبا 8000 ځواکونه مکیز او هوایي فوجونه سعودي کې آلریډي ډېر داسې ښکاري چې دا پارلمان پکل د پاکستان د حکومت لړخ یو دامو داسې اوس معلومیږي چې غالبا د پاکستاني ځواکونو دا خوښه نه ده چې هغوی د یمن ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، آیا فکر کوي چې د یمن د جګړې په اړه پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو انتخاب لري؟
زما خیال دی چې پاکستان دا چې کوم ګام واخیستی چې پارلمان ته لاړل دا ورته به یو لاره به ورکړي. ترکیې داسې یو کار کړی چې کوم وخت کې دا د امریکا چې عراق باندې یرغل کول نو ترکیې نه بیسې راغوښتي نو هغوی د پارلمان یو اجلاس وغوښتو امریکه ته بیا وویل چې په پارلمان باندې کړ موږ نشو کولی. نو زما خیال دی چې دا هغه څه پیټرن دی داسې ښکاري چې غالبا پاکستان ځواکونه په یمن کې دننه جنګېدل نه غواړي.
پاکستان د ایران د خوا څومره تر فشار لاندې دی؟
د ایران د خوا څخه خاص فشار زه نه وینم. ایران داسې لیورج پاکستان باندې نشته. زه مطبوعاتو کې ګورم ډېر خلک وایي چې پاکستان کې به شیاجان راپورته شي فلانی، هغه خبره نه وینم. زما خیال دی چې پاکستان کې شیاجان کې دیسي دي یو دوه علاقو کې چرته مظاهرې وشوې، نور داسې پاکستان کې ملیشاګان نشته، نور داسې وسلوال نشته چې کوم پاکستان حکومت ته مصیبت ورسي او که چېرته آیا موجود هم دي نو هغه د پاکستان حکومت پر خلاف نه دي جنګېدلي، هغه د طالبانو یا داسې سخته ریزه ګروپونو خلاف جنګېدلي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره، خلک اکثر اوس دا کوي چې ایران پاکستان کې فشار زیاتولی شي د افغانستان لړک زما خیال دی چې دغه هم بالکل داسې یو هوایي خبره ده.
که پاکستان فرض مثال په دې مسله کې بې پلوه یا نیوټرل پاتې سي، دا به د سعودي عربستان سره د دې هیواد پر اړیکو څه اغیز واچوي؟
زما خیال دی چې اړیکو کې به تاوتریخوالی راځي چې د دې وجه سعودي یو سمه لري.
آیا د ولسمشر غني دا پرېکړه چې غواړي د سعودي عربستان ملاتړ وکړي په دې مسله کې، تاسو څه فکر کوئ چې دا څومره منطقي پرېکړه ده؟
عمومي توګه باندې د یمن د یاغیانو غندنه کول هغه بالکل ټیکو، خو افغانستان ته خو خپل داخلي مسلې دومره راپېخ دي چې هغه هغې نه نشي خلاصېدی په دومره اسانتیا باندې. بیا یو تاریخي پس منظر هم دی، سعودي افغانستان سره کوم داسې ښه کارونه کړي چې په غالبا حقایقو ته کتل پکار دي. پاکستان او سعودي افغانستان سره په دې تېرو څلوېښتو کالو کې چې کوم کار کړی دی هغه خو دښمن هم بل چا سره نه کوي.
دا و ډاکټر محمد تکی. په دې ګډه غونډه کې پرون یو ډیر مهم بدلون ولیدل سو، هغه دا چې د پاکستان تحریک انصاف شاوخوا اته میاشتې د قومي صوبای اسمبلی په غونډه کې له ګډون کولو بایکاټ کړی او آن د احتجاج په توګه استعفاګانې هم ورکړې وې، خو پرون دې خپل دریځ بدل کړ او د پارلمان په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د چ کارپوهان د دې ګوند په دریځ کې بدلون څنګه ارسوي، په دې اړه د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان آئین مطابق چې د اسمبلی یو غړی که څلوېښت ورځو راهسې غیر حاضر وي نو د هغه رکنیت پخپله ختم شي. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاوخوا اته میاشتې پس اسمبلیانو ته واپس شوي دي او په دې لړ کې دا بحث روان دی چې د دوی اسمبلیانو ته تلل غیر آئینی ګام دی. دې لړ کې د ګل په ورځ د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار وینا وه چې د پی ټی آی اسمبلی ته راتلل غیر آئینی او غیر قانوني دی، ځکه چې د آئین تر لاندې یو غړی که څلوېښت ورځې غایب وي نو د هغه رکنیت ختم شي. د پاکستان تحریک انصاف د یوې مودې وروستو اسمبلو ته واپس راتللو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر غلام مصطفی وایي چې د پاکستان تحریک انصاف پارلمان ته د تلو سره به جمهوریت ته وده ملاویږي، خو د دوی د تلل په عدالت کې هم چیلنج کېدای شي.
د دوی سیاسي سلوګن چې وي نو هغه څه بیل شوی، بیا د دوی پالیټکس چې شروع شو نو د هغې ډایرکشن بالکل جدا هو. نو زه دا وایم چې ظاهر خبره ده قانوني طور باندې چې تاسو وګورئ نو آئینی لحاظ باندې چې څلوېښت ورځو نه زیات یو سړی نه راځي نو هغې سسپینشن چې دی نو فار ایور وی. نو اوس کېدای شي څوک دا چیلنج کی های کورٹ سپریم کورٹ کې.
خو بل خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس دا نظر لري چې پاکستان تحریک انصاف غړي منتخب غړي دي او د دې اسمبلی ته تلل غیر آئینی نه دي. د ده په وینا چې پاکستان تحریک انصاف یو ښه مخالف ډلې کردار لوبولی شي،
ډېر لوی فرق به په دې صورت کې پرېوزي چې تحریک انصاف د یو مضبوط مخالف ډلې کردار لوبولی شي. هغه منظمه دي او د پالیسیانو په اړه سوچ لري او زما خیال دا دی چې حکومت لپاره به دوی سوچ او فکر سره پالیسیان جوړوي او یو مخالفه ډله چې مضبوطه وي نو د هغې په صورت کې به دا ډله مخې ته راځي.
د ذکر دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ګل په ورځ د پارلمان په ګډه غونډه کې د ګډون نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې کال 2013 انتخاباتو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو وروسته یې اسمبلی ته راتلو فیصله وکړه. د پارلمان په ګډ اجلاس کې د دمې نه پس مطبوعاتو ته د عمران خان وینا وه چې نن هم په خپله خبره قائم دی چې په الیکشن کې درغلی شوې ده. د ده په وینا چې دوی سره ثبوتونه شته او هغه به عدالتي کمیشن تک دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. فټا سیکریټریټ په یو داسې تګلاره کار پیل کړی چې ډاکټران وهڅوي چې د قبایلي علاقو په لیرو پرتو سیمو کې کار ته زړه ښه کړي. چارواکي وایي په دې اړه له مرکزي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې د قبایلي سیمو په لیرې پرتو علاقو کې د ډاکټرانو ډېر کمی دی او د دې لپاره دوی ته د ځانګړو مراتب ورکولو په تګلاره کار کوي. نور حال د ریاض مسخیل په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي او د منصوبه بندي افسر مستقیم خان وینا وه چې د قبایلي سیمو لرې پرتو علاقو کې هسپتالونو او د صحت بنیادی مرکزونو یا بی ایچ یو کې څوک ډیوټي ته تیار نه دي، نو ځکه دوی د وفاقي حکومت سره رابطه کې دي چې هغه ډاکټرانو او نورې طبي عملې ته زیات مراعات ورکړي چې دغه رنګ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د صحت غوره اسانه او رسولي شي. د وینا وه
د فاٹا
سیکرٹریٹ د منصوبے پا اڑا چ مشال ریڈیو د قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی کارپو او لیکوال عصمت وزیر نا تپوسو کو نو د دے گام ستائن اوکڑا خو زیات اکڑا چ مراد نہ زیات اہم کار د دوی سیکورٹی دا دی وائی
دا یو خست اپ تے ٹھیک شو پ میران شاہ یا پ میرلی کے ہو بیا بہرحال اسپتال ہم سشتے او ڈاکٹران ہم یونی می او جی کم لری ایریا جی لک شوال ایریا شوا یا غلام خان شوا ال تے ڈاکٹران تو گران سر جی نو انسینٹیوز پ کار دی او اگا فاٹا چ کم تعلق چ کم لری کم ڈاکٹران دی جی کم پ اسپیشل کوٹاز یا پ سیٹس من را غری پ کار دی چا خلق ول گل شی از کچ اس دی غری پر اٹین دی چ اگا دی خپل کمیونٹی تا پے بیک کی صرف انسینٹیوز تر بکار و نہ چلی گی سیکیورٹی بہرحال یو ڈیر امپورٹنٹ اسپیکٹ تے
اسمت وزیر زیات اکڑا چ دے سرا سرا د سارنی یا چیک اینڈ بیلنس یو موثر نظام ہم پکار دے چ اوگوری ڈاکٹران او نور عملہ خپل ڈیوٹی پسم ڈول تر سره کوي د فاٹا سیکرٹریٹ د سرچینو په وینا د مراتی پیکج د پاره حکومت نه خوښه یو سل سلویخ ملیون روپے غوښتي دي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پښتونخوا د صحت څانګې سره د پولیو او حفاظتي ټیکو کارکونکو شکایت کوي چې حکومت ورته له تیرو اوو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. پرون په پېښور پرېس کلب کې خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال دوی ګواښ وکړ چې که صوبایي حکومت دغه ستونزه حل نه کړي نو دوی به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاج وکړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خبری کانفرنس پر مهال د روغتیا د گاوی پروجیکټ یو کارکونکي سرپرست دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په لړ کې وخت په وخت هغوی ته د وسلوالو ډلو لخوا دړکې ورکړې شوې دي، ولې بیا هم هغوی د خپلې دندې ترسره کولو نه دي پشا شوې.
ترڅو موږ د دهشتګرو طرف نه د مختلف اوقاتو کې راغلي دي، کله ټلیفوني کلي، کله د ایمیلز په ذریعه، کله چټونه پرېږدي، په خبر کې، په چار صده کې، په شبقدر نوشهره مختلف اضلاعو کې هغوی ټارګټ شوې دي. زموږ خویندې پکې چې کوم دی وفات شوې دي. مونږ د یو جهاد په تور باندې دا نوکری قبول کړې ده چې مونږ به ملک خدمت پکو، مونږ به خپل وړو د روان کل خدمت پکو. مونږ خکلک ولاړ یو، ایمه چې مونږ ته تنخواه نه ده ملاو شوې. مونږ ټوټل 272 کسان یو. مونږ خو سړکونه هم ډېر ولیدل، در نه مونږ ډېر وکړې. لحاظ باقي زمونږ د معاشي قتل م کوي او مونږ د سیاست نظر کوي ما. لحاظ مونږ په دې حال باندې رحم وکړي او دا چې کوم زمونږ د خدمت دې مونږ له سیله راکړي.
په خبري کانفرنس کې د گاوی پروجیکټ کارکونکو صوبایي حکومت ته دړکه ورکړه چې کچېری د را رواني جمعې د ورځې پورې د دوی وختنې ونه منلې شوې نو دوی به د اتوار د ورځې نه په بنیګالا کې د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي او د را روان ګل د ورځې نه پیلېدونکي پولیو کمپین نه به دوی بایکاټ وکړي.
فان الله زمانوم ده او مونږ ټول د ال اف ای امپلایز جوړ کران یو ګاوی پروجیکټ سره تعلق ساتو. د تیر و میاشتو نه زمونږ تنخواګانې بندې دي، بل د نوکرۍ د پختیا مسله ده. مونږ انتهایی په ایمانداری سره خپل ډیوټي کړی ده او زمونږ ډیر مرګري شهیدان شوی هم دي، زخمان شوی هم دي، خو مونږ دغه پروا نه کړې. مونږ ته خپل کال راغلي دي طالبانو دمکانې راکړې شوی دي، خو مونږ دغه پروا نه کړې. چونکی 12 تاریخ باندې مونږه بنګال ته بجو، زمونږ سٹاک بنې موجود، نو دلته چې د فولیو او د روټین سمو ویکسینیشن آل دې بدغه ټول نه زمونږ بایکاټ.
د صحت د کارکونکو د دې وختونو په لړ کې مو د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې لړ کې د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د څه ویلو نه ډډه وکړه. د روغتیا په څنګه کې د دغه 222 کسانو استازو مشال ریډیو ته وویل چې د صحت په محکمه کې د 15000 کسانو کمی دی او کچېری صوبایي حکومت په غیر سیاسي توګه د هغوی د مسلې ته وګوري نو د صحت په څنګه کې 222 کسان ځای کول څه دومره ګرانه خبره نه ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ری سلام پښتونخوا خبرونه درازی اوس هم د یو سندره واورو بیا به خبرونه نیمای ترسو
لا
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري په دومه نیمای کې درته د افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو. د یمن حالاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په خوست کې کوم احتجاج روان و هغه پای ته رسېدلی دی. په دې اړه تفصیل درکوو، مطبوعاتو د بم کتنه کوو، سندرې بم درته اورو. خو اوس 9:30 بجې سوي دي، د خبرونو لنډیز په وړاندې کړو. د یمن د شخړې پاکټ د پالیسي جوړولو په خاطر د پاکستان حکومت لخوا د پارلمان راغوښتل شوې غونډه به نن په دومره ورځو دوام ولري. پرون په لومړۍ ورځ د هېواد دفاع وزیر خواجه آصف غونډې ته د وینا پر مهال تصدیق وکړ چې د یمن پر ضد د تجارت په مچري د روانو بریدونو په لړ کې ریاض له اسلام آباده د مځکني بحري او فضايي پوځ غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو کارکوونکو د خپلو غوښتنو په کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته د احتجاج اعلان کړی. د دوشنبې په ورځ په شور پرس کلب کې خبر کانفرنس پر مهال د آل ای پی آی اسوسیشن مشر خان لاول چې د تېرو اوو میاشتو راهیسې دوته ته انتخابانې نه دي ورکړل شوي. فاټا سیکریټ وایي په قبایلي سیمو کې ډاکټرانو ته د مراعات ورکول په پالیسي کار کوي چې دارنګه د تلیر په کوچونو کې کار کولو ته وهڅوي. د فاټا سیکریټ د پلان جوړونې د څانګې و چارواکو د دوشنبې ورځ په چالوبه ته وویل چې ډاکټرانو ته د مراعات ورکول په اړه یې له مرکزي حکومت سره خبرې پیل کړي دي. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي د حقاني شبکې د مشهور قومندان د وتل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملا رمضان په نوم د حقاني شبکې د قومندان د دوشنبې په ورځ په بیرمن ولسوالۍ کې د ملي اردو د لرغون امنیت محل کوچل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د منځني ختیځ د بې ثباتو کولو لپاره د ایران د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر به له خپلو متحدینو سره په ګډه کار کوي. سپین ماڼۍ وویل ښاغلي اوباما د عمان ولسمشر سلطان قابوس بن سعید ال سعید ته د دوشنبې په ورځ په ټلیفون کې خبرو کې دا خبره وکړه. په شام کې د سانپاله ډله وسلوالو د دې هېواد په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 200 کردان کوچې کړي دي. د شام د بشري حقونو څارونکو ډلې چې مرکز یې په برطانیه کې دی وویل د کردان چې ټول نارینه او ولسي وګړي دي په شام کې د خوسکریزو ډلو خوش کړي چې له نصره ډلې سره چې په دې هېواد کې د القاعده څانګه بلل کېږي اړیکې لري. او د امریکا د بوسټن ښار د منډو د سیالۍ پر مهال د بومي چاودنو د تورن جوهر سارنایف له محکمې وروستی بیان پرون په مساچوسټ ایالت کې اعلان شو. تاسو خبرونو لنډیز واوریدې. اوس هم په اسلام آباد کې رابی اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یمن صورتحال او د سعودي عرب سکیورټي په مسلې کومي پالیسي جوړولو لپاره د پاکستان د پارلمان مشترکه اجلاس وخت تک ازده. ادارې وایي پارلمان لبه اوس فیصله کول وی چې پاکستان فوج په سعودي عرب ته لیږي او کنه. د مقدس ځایونو تحفظ مسلمانانو فرض سي. مختلفو سیاسي حلقو او طبقو ته په دې اړه څه تحفظات دي نو هغه په دې خبره چې فوج دې په یمن حمله کې شریک شي او کنه، او پاکستاني قوم په دې حق کې نه دي چې په حمله کې دې شریک شي. ادارې زیاته وی د پاکستان اهم سی مشران په دې خبره زور ورکوي چې پاکستان د یمن مسلې په اړه اسلامي ملکونو لپاره د غټ رول کردار لوبوي او فریق په سیدی سالیس جوړ شي. ادارې مخکلي کې چې پاکستان سعودي عرب سره نږدې تعلقات دي نو ایران سره هم ضرور ولې او د گاونډي رشتہ لري. بیا یمن هم اسلامي ملک دی. حقیقت دا دی چې یمن هم په مشکله وختونو کې د پاکستان کومک کړی دی. نو خبره دا وی چې که فوج لیږل کیږي چې هغه صرف د سعودي عرب دننه د دفاع ضرورت پوره کوي نه چې په یو بل اسلامي ملک حمله لپاره استعمال شي. ادارې وایي پاکستان دا وخت په لتره غریخ کار دی نو دا سوچ پکار دی چې آیا پاکستان خپل فوج بهر لیږلی شي او کنه. پاکستان له یو فیصله کولو په وخت د ماضي تجربات نظر کې ساتل پکار دی. ادارې اخیری کلی کې هله پکار ده چې پارلمان څه فیصله هم کوي هغه به د ولس خواهشاتو او د پاکستان او اسلامي ملکونو په مفاد کې وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د شهدا او غازی فورم له اړخه ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول 15 ماشومانو حالت تشویشناک دی او هغه په فوری توګه علاج لپاره بهر ته د لیږلو ضرورت دی. ادارې وایي د دې ماشومانو اپریشنونه ناکامه شوي دي او دا شند نورو د شلو ژوبل شوو زده کوونکو د لاهور میو هسپتال ته علاج لپاره سمري هم لیږل شوی ده خو دا غیله منظوري نه دراغلي. ادارې په وینا د پاکستان ټول ولس د ښه علاج حق لري خو د پېښور د سانحې ژوبل شوي زده کوونکي د خصوصي توجه او د علاج مستحق دي. ادارې وایي وفاقي حکومت یو زده کوونکي د علاج لپاره بهر لیږلی دی خو دا کافي نه ده. کم نور چې ژوبل کوونکې دی اغې د هم سره لګل شي. ادارې اخیره کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومان او پکورونو چې کمزور مو شو اغې هم داسې پریښودل عجیبه خبره ده. هیله پکار ده چې حکومت او متعلقه ادارې نور د زر نه کار وانخلي او جوبل شوي زده کوونکو لپاره زر تر سره د مناسب علاج بندوبست وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د یمن شخړه د عرب پاڅون یو کړي د چ په کال 2012 کال کې د علي عبدالله صالح حکومت ختم کړو. په مقاله کې راغلي د 20مې صدۍ په لومړۍ لسیزه کې یو شمېر پرمختګونو ایران ته ګټه ورسوله او د دې جوګه سو چې په دغه سیمه کې یو فعال رول ولوبوي. همدغه وجه ده چې اوس عربي هیوادونه ویریږي چې په یمن کې ایران پلاو حوثي وسلوال د دوی حکومتونو ته زیان ونه رسوي. بلخوا نارت ویسټ ارکاناس نومي ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې په کابل کې په تشدد سره وژل شوې فرخنده د هغو افغانانو د مظاهرو غږ ګرځېدلی چې تمه لري د فرخندې ظالمانه وژنه به په افغانستان کې بدلون ته لاره هواره کړي. د دې دواړو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په یمن کې کورنۍ شخړه او د عرب پوځي مداخله د منځني ختیځ په تاریخ کې تر ټولو وروستی پړاو دی. په یمن کې بغاوتونه د یو بهرني هیواد لخوا د بیلتون غوښتونکو ډلو ملاتړ یا د پوځي مداخلت مخه نیول او سیمه ییزې ستونزې د یمن د بحران لامل ګڼل کیږي. خو حقیقت دا دی چې په منځني ختیځ کې د هیوادونو ترمنځ دوستانه او دښمنۍ کله هم مستقل نه وي. سعودي عرب چې د خپل اقتصادي قدرت له وجې په دغه سیمه کې مرکزي لوبغاړی دی، له نورو هیوادونو سره د مالی ملاتړ کولو په وسیله د خپل سفارتکارۍ قوي کولو صلاحیت لري. البته سعودي خپله د بدلون ضد او بېغږه پالیسي تعقیبوي او د پوځي طاقت کارولو پر ځای د ملاتړ اخیستو ته لومړیتوب ورکوي. سعودي عرب له امریکا سره په روایتي توګه ښې اړیکې ساتلې او ورسره کلکه همکاري کوي. په مقاله کې راغلی دی په کال 1999 کې د ایران د اسلامي انقلاب راپورته کېدو سره د محافظه کار عربي سلطنتونو حکمرانانو وارخطا شو، ځکه چې دغه وخت ایران د مورسی سلطنت یا ټولواکۍ او د امریکا ضد پالیسي خپله کړې وه. د ایران لخوا د سغدریزۍ نظریې پر اساس راپورته شوی انقلاب د عربي هیوادونو محافظه کاره بادشایانو د خپلو حکمرانیو لپاره لوی خطر ګڼلو. په مقاله کې راغلی دی د 20مې صدۍ په لومړۍ لسیزه کې یو شمېر پرمختګونو ایران ته ګټه ورسوله او د دې جوګه شو چې په دغه سیمه کې یو فعال رول ولوبوي. همداراز د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین له لرې کېدو وروسته جوړ شوی عراقي حکومت پرله پسې له ایران سره نږدې اړیکې جوړې کړې. بلخوا د نارت ویسټ ارکنساس ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی په کابل کې شاعرانو، موسیقارانو، هنرمندانو او فعالانو کم عمرې او په تجدد سره وژل شوې فرخندې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. فرخنده چې په کابل کې د خلکو لخوا د قرآن د سپکاوي په تور وژل شوې وه، نوموړې په هغه هیواد کې د بې انصافۍ او د میرمنو له حقونو د سرغړونې یو علامت ګرځېدلې، چیرته چې په تاریخي توګه جنګ سالاران او د میدان جنگ اتلان قومي اتلان ګڼل کېږي. پرخنده چې د افغان چارواکو لمخې به ګناوه د هغو افغانانو د مظاهرو غږ ګرځېدلې چې تمه لري د پرخندې ظالمانه وجنه به په افغانستان کې بدلون ته لار هواره کړي. د مدني ټولنو فعالان وایي د افغانستان په جدید تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د مذهبي خلکو چیلنج کېدل پیل شوي. په مقاله کې راغلي دي د ولس طاقت مذهبي مشران پر دې مجبوره کړي دي چې د فرخندې د مرګ جایز ګرځولو پر هڅو له خلکو بخنه وغواړي. د بشری حقوقو فعال نظر نظری وایي د خلکو د ازادۍ لپاره د یو مثبت او حقیقي بدلون دی. د په خبره دا به ډېره ګرانه وي چې افغاني ټولنه بیا هغه پخوانی حالت ته بوتلل شي، چیرته چې به یوازې هغه خلکو ته لوی مقام ترلاسه وو چا چې د عدلي او آئین پر زور له ځانه مذهبي مشران جوړ کړي وو. نظر نظری زیاتوي کچري مدني ټولنو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو نو هغه څه به ترلاسه کړي د څه چې دا هیواد اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دا د سیمه حالات او نړی مطبوعات چې تاسو له اسرارالم مومند واوریدل. کورد چارواکي او د شام د بشری کونو فعالان وایي القاعده پوری تړلو وسلوالو په شام کې سلګونو کردان برم تک کړی دي. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ وایي چې داعش اسلامي دولت په نامه ډلې په شام کې د فلسطیني کډوالو کیمپونه نیولې دي. ګڼ شمېر کیمپونه. رضوان مراد د شام د وروستۍ تحولاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د سوریه د شمال ښار کوبانی او چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په القاعده پورې تړلې ډلې جبهه النصره شاوخوا 300 کردان د دمشق او حلب ښار ترمنځ لوی لار څخه برمته کړې دي. ادریس ناسان وایي وسلوالو ښځې او ماشومان پریښي او یوازې سړي نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د دوشنبې په ورځ دا تایید کړه چې وسلوالو ګڼ شمېر کردان برمته کړي خو دې ډلې شمېره نه ده ښودلې. تر اوسه پورې بیا نه د سوریې دولتي خبري اژانسونو او نه هم جبهه النصره د دې پېښې په اړه څه ویلي دي. په یو بل تحول کې د سوریې دولتي خبري اژانس سانا ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د مسیحیانو د مذهبي ورځ یا ایسټر پر مهال د سوریې په شمال ختیځ کې 80 کاله پخوانۍ کلیسا په بمونو لوزولې ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې په داسې وخت کې په سوریه کې د مسیحیانو پر عبادت ځایونو حملې تیزې کړې چې دې ډلې د عراق په دوهم ستر ښار موصل کې د دې هیواد د لرغونو آثارو یو موزیم په بشپړ توګه له خاورو سره یو کړ. دا یو بل خبر لمخې د اسلامي دولت په نامه ډلې په سوریه کې د فلسطیني کډوالو زیات شمېر کمپونه هم نیولې دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د سوریه پایتخت دمشق ته نږدې د اسلامي دولت په نامه ډلې او فلسطیني وسلوالو ترمنځ هم جګړه پیل شوې ده. اخوا به ملګرو ملتونو د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا په سوریه کې د فلسطیني کډوالو پر کمپونو وروستي بریدونه غندلي دي او خبرداری ورکړی دی چې د فلسطیني کډوالو په کمپونو کې روان وضعیت له بشري اړخه تر ټولو ناوړ حالت کې ده.
رضوان مراد خپل اړه باندې دا وایي چې تازه رپورټ اوس به دا وایي چې په شام کې د اسلام پاله ډلو وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې چې کوم لشت 200 کردان برمته کړي وو هغه اوس خوشي کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي که څه هم چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسلوال د افغانستان په ټولنه کې پراخ او لازم ملاتړ نه لري خو امنیتي ادارې باید سر له اوسه د دې ډلې په ضد جدي او دقیق ګامونه واخلي. د پته اصل کې ده چې لویدیځ رسنۍ وایي داعش د کابل په شاوخوا کې فعالیت پیل کړی او له منځني ختیځ سره هم تماس لري. رضوان مراد په دې اړه د پوځي چارو کارپوه د پوځ مقاد جنرال عدی غلام خیل پوښتلي په دې اړه نوموړی وویل
امکانات دی سپس دی داعش دی علی مخبریات دو سی دا مخت هم ویل سوی وی چه پر لوگر که محسن سرخ پر لوگر که دی دوی عدیس تا خو آقا چه پر شمال که هم وی چه دوی رخنه کری دا حال تا وجود لری پر فرا که پر ازمن که پر نور و زایی که هم دی دوی لری وجود نه خرا دولتی چارواکو هم ویلی دي بعضې والیانو هم ویلي په غربي کې خو یوه خبره ډېره مهمه ده په ټولو خبرو کې دا ده چې د داعش ډله په افغانستان کې ځای نه لري په حقیقت کې د خلکو او د اطراف د خلکو یا د مرکز د خلکو یا د ټولو خلکو د دې ډلې سره دغه ښې اړیکې لکه طالبانو سره چې درلودې دوی سره یې نه لري. دغه خبره سبب د دې کېدای شي چې سړی ووایي چې د دې خطر
یو ډېر ساده پښتنه اما چې فکر کوم اکثره لپام غورځول شوی. داعش په منځني ختیځ کې رامنځته شو. داعش هلته فعال دی. په افغانستان کې داعش څنګه ورسیږي؟ له هوا نه یا له اسمانه خو نه پریوزي داعش. یا به خپل وسلوالی د افغانستان او یا به د سیمې استخبارات پکې دخیلې دي مسله کې ستاسې نظر څه دی؟
دا خو موږ بار بار دا ویلي دي چې د سرمارو باندې کوم ځای کې چاول په خاط کې سفید ولسوالۍ کې چې دوی را پیدا شو هلته غرنۍ منطقه ده. هلته نه دې آس شته ده نه دې موشن په لاره شته. واضح خبره ده چې د چا په واسطه باندې دوی راغله. داسې مثلا د موږ همساهگان یا د موږ په اطراف کې څوک دوی غوږي په کلاس لري یا داسې له خونه فراتر تر اروپا پورې هم داسې اوازې شته چې دوی د دې پراته کلاس لري. د دوی اوسه دا خبرې په افغانستان کې یادېږي. یو خبره ډېره واضح ده چې داعش پیدا کېدونکو ته چا راوستلي دي. په خپل سر باندې امکانات دې نه وو چې دوی دلته راشي او دلته د موقعیت پیدا کړه دلته د عادې پیدا کړه. دا خو ډېره واضح خبره ده.
افغانستان حکومت د داعش حضور او د داعش فعالیت کم خي یا کم خي او یا نه غواړي چې د خلکو پام ورته زیات واوړي. د حکومت دا پالیسي د امنیتي ارګانونو دا پالیسي ته څه ډول ارزوي؟
خود با حکومت هر پالیسی میری اغا بردی تاست معلوم است حکومت زمونگه دومره قوي حکومت نه ده چې د ټولو ځای کې نفوذ ولري، د ټولو ولایاتو کې نفوذ ولري. هغه څنګه ده؟ نو په دې خاطر خلک خبرېږي، خلک دا ټولې خبرې د خلکو نه راځي. زه فکر کوم چې دولت ته ضرورت دا ده چې اوس خپل تدابیر ډېر قوي ونیسي او د دې ځلې په مقابل کې باید ډېر ښه دقت وکړي، ښه فعالیت وکړي.
د جرنال عتیق الله امرخیل چې د افغانستان کې د داعش د شتون په اړه خبرې کولې. د افغانستان په خوست کې هغه شمیر معترضینو چې د یاد ولایت د سرپرست والی نعیمي او ځینو نورو ځای چارواکو پر ضد مدني حرکتونه او لاریونونه پیل کړي ول، تر لس ورځنیو پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته بالاخره ی خپل احتجاج ختم کړ. دوی دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د ولس مشر اشرف غني لخوا د دې حرکتونو او د وبخښي د حرکتونو او د پریکړې وروسته وبخښي د حرکتونو او د وروستي خونړۍ پیښې د څېړنې لپاره د ټاکلي پلاوي سره یوې هوکړې ته ورسېدل. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د سرحدونو د چارو پوخانی وزیر او د کابل څخه د راغری هیئت مشر ډاکټر اکرم خپلواک د رسنیو د خبريالانو او د قومي مشرانو سره په وګړه ناسته کې ویل چې دوی به ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د یو مستقی او باصلاحیت هیئت لاري د وروستۍ پیښې کو جدي توګه وڅېړي.
دغه ناورین چې زمنګ د 200 ډیرو باشهمتو زلمیانو د شهادت او لوشپیتو او یو نه زیاتو د زخمیانو سبب شو، د دغه پیښې د جدي څېړنې پیشنهاد
اکرم خپلواک وړاندې ویل چې
دوهمه هغه ادعا چې د شریف خلقو د ادارې د اصلاح د شفافیت او د فساد په ضد باندې راپورته کړی و، د هغې هر اړخیزه څېړنه به کړي له اول مقام نه تر اخر مقامه پورې. هر هغه څوک چې په فساد، په اختلاس او په درغلیو کې کیل شو او یا کیل ثابت شو، هغه پاک لبا جلالتماب جمهور رئیس عاجل او جدي اقدامات کړي.
خوست د کابل څخه د راغلي پلاوی مشر همدارنګ وویل چې په نږدې ورځو کې به په خپله ولسمشر د والي په باب خپله پرېکړه خوستوالو ته اعلان کړي.
د خوست د شریف خلقو د غوښتنو او د یوغوی د ارزوګانو په نظر کې نیولو سره اطمینان ورکوم چې جلالتماب جمهور رئیس به په ډیر نږدې راتلونکي کې خپله پرېکړه د خوست خلکو ته ډیر زر اعلان.
بلخوا لارنوال هم د پلاوي ژمنو ته هیله مند دي او تمه لري چې د دوی غوښتنې به مرکزي حکومت او ولسمشر ژر واوري. د زدرانو د شورا یو تن مشر موسی جان زدران ویل
قومونو، مدني ټولنو او د دیني علماو هغه لاریون چې د فساد په ضد باندې راپاڅېدلی وو ثمرې ته ورسېدلو، هغه پلاوی چې د کابل نه راغلی وو موږ ته یې ډاډ راکړه چې دغه څه چې د دغه خلکو غوښتنه او دا به ترسره کېږي.
که څه هم په خوست کې ظاهرا د ولسمشر لخوا ټاکلي 15 کسیز پلاوی په خوږه ژبه د لاریونوالو لګېدلې خیمې او په دې کې غوړېدلې توشکې او بړستنې پورته کړې، خو کتونکي وایي چې مرکزي حکومت او ولسمشر باید د دې مسالې بنیادي او ژر حل بیامومي.
نو نجیب الله الخیل اوسم راځي د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د شفیق مرید او سیتا قاسم په برخه کې سندره واورو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا
یو لرسا بمی اوجت باندې سرګند شولا
چغو زبغل وما زبغل
شفیق مرید او سیتا قاسمی و سندره مو اوریدله د امریکا د کانګرس یو غړي پر سپینه مانی شخ کړي چې د عراق غلطي په افغانستان کې تکرار نکړي. جمهور غشتونکي سېنیټر کوری کارډنر له افغانستان څخه په تدریجي ډول د سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د حکومت پریکړه ستایلې ده او په افغانستان کې د امریکا د شتون د دوام غوښتنه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهوري غوښتونکي سناتور کوری ګارډنر ویلي د امریکا حکومت باید په افغانستان کې هغه خطا تکرار نکړي چې په عراق کې کړې ده. د امریکا چاپ ډینور پوسټ ورځپاڼې د سناتور کوری ګارډنر چې په دې وروستیو کې له افغانستان او منځني ختیځ کتنه کړې ده په حواله ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش فعالیت ته په پام سره موږ باید یقین شو چې افغانان داسې پړاو ته ورسیږي چې په خپله له ځان څخه د دفاع جوګه شي. سناتور ګارډنر په دې اړه چې د ده په نظر امریکایي سرتیري باید تر کله په افغانستان کې پاتې وي وویل دا پریکړه به د متحده ایالاتو ولسمشر او پوځي قومندانان کوي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پروسې دورو کولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه هم ستایلې ده. له افغانستان، کویت، عراق، اسرائیل، اردن او برتانیا څخه د متحده ایالاتو د کانګرس د دغه نوي غړي د کتنې هدف د نړۍ له مشرانو سره د اړیکو ټینګول ښودل شوی دی. ویل کیږي چې سناتور کوری ګارډنر په دې وروستیو کې د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی او نوموړی هڅه کوي چې د امریکا د بهرني سیاست په برخه کې پالیسی جوړونکي رول ولري.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې په عربي هیواد یمن کې روانې شخړې ته د نړیوال قانون په رڼا کې کتنه شوې ده. لیکنه وایي هیڅ یو ریاست حق نه لري چې د بل هغه په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په یمن کې دا مهال کورنۍ وسله والا شخړه روانه ده. د حوثی اغیانو او د ولسمشر عبدالرب منصور په مشرۍ د حکومتي ځواکونو ترمنځ روانې دغه شخړې ته د سعودي عرب او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. له هغه وروسته چې اغیان 13 میاشت د یمن جنوبي ښار عدن ته د داخلېدو په حال کې وو، د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حوثی اغیانو په مرکزونو هوایی بمباری وکړې. په دغه ائتلاف کې اردن، مصر، مراکش او سودان هیوادونه شامل دي او سعودي عرب پر پاکستان فشار راوړی چې په رسمي توګه په دغه اتحاد کې ورسره شامل شي. لیکنه وایي د نړۍ ټول ریاستونه د دې اصول پابندي چې د نورو ریاستونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په نړیواله توګه منل شوی یو دود دی چې یادونه د ملګرو ملتونو په چارټر کې هم شوې ده. په بل معنا دا ویلی شو چې د غیر معمولي حالاتو په غیر موجودګۍ کې هیڅ یو ریاست حق نه لري چې د یمن پر ځمکنۍ بشپړتیا وار وکړي. لیکنه کاږي داسې ډېر کم مثالونه دي چې د یو ریاست پر ضد قوت کارېدنې ته د نړیوال قانون تر مخه د یو ناقانونه وسلوالې حملې په سترګه نه وي کتل شوي. د ملګرو ملتونو د چارټر د 155 مادې تر مخه یو ریاست یوازې هغه وخت چې داخلي امن ته د یو بل ریاست لخوا خطر متوجه شي د هغه پر وړاندې د پوځي اقدام کولو اجازه لري. دغه نړیوال قانون وایي چې یو ریاست د خپل ځان دفاع باید هم هغه عمر وکړي څومره یې چې اړتیا وي. دغه راز د انصاف د نړیوال عدالت لخوا دا خبره مخته راغلی چې یوازې ریاست کولی شي د یوې وسلوالې حملې پریکړه او پر هغې عمل وکړي. لیکنه وایي د دې لپاره چې سعودي عرب حوثی اغیان د یو مشروع حکومت په توګه نه مني، هغه هیواد نشي ویلی چې ګنې د ځان د دفاع په خاطر یې پر هغوی برید کړی. بل دا چې داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې د حوثی اغیانو لخوا له یمن څخه د باندې د سعودي ځواکونو د پنخه کولو خبره ترې جوته شي. دا اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کار دی چې ووایي چې د یمن کورنۍ جګړه نړیوال امنیت ته خطر پیښوي او که څنګه. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې پاکستان له حوثی اغیانو څخه د یمن د دفاع په کار کې د هغه هیواد مرسته کولی شي. په ځواب کې لیکنه وایي پاکستان چون له یمن سره دغه رقم کومه لوزنامه نه لري، نو ځکه د یوه دریم هیواد یعنی سعودي عرب په غوښتنه دغه جګړې ته نشي وردانګلی.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د د مقالې تفصیلوم له هارون بچا اوریدي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن تاییدوي چې د خلکو ځینې وکیلان له خپلو سیاسي پاسپورټونو بې ځایه ګټه پورته کوي. دغه کمیشن یو غړي صالح مصالح وویل دوی د هغو وکیلانو د نوم لاړه غوښتنه کړې چې د کابل د هوایي ډګر له وی آی پي ګټه نشي اخیستلی خو بیا هم دا امتیاز کاروي. سفی الله سنکسی په دې اړه رپورټ لري.
په بهرنیو سفرونو کې د افغانستان د ملي شورا غړي له خپلو سیاسي پاسپورټونو ناسمه ګټه اخلي او دلته په هوایي ډګر کې د وی آی پی لارې کارونه پرې درول شوې ده. دا خبره د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح کوي. ښاغلی صالح وویل له سیاسي پاسپورټونو بې ځایه استفاده د دې لامل شوې چې یو شمېر نور وکیلان له ستونزو سره مخامخ شي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون دا غړی وایي چې په همدې خاطر یې د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ورغوښتی و. دی وایي داسې احوال راغلی و چې 15,000 سیاسي پاسپورټونه توزیع شوي دي. موږ غوښتل وپوهېږو چې دا پاسپورټونه چا ته ورکړل شوي دي. په هوایي ډګر کې د وی آی پي لارې د استفادې لپاره یوه لایحه جوړه شوې ده. له امنیت شورا نه هم پاس شوې چې څوک ترې ګټه واخلي او څوک نه. حتما ځینې کسان شته چې بره لاس لري. دا په خپله له وکالت نه یوه استفاده ده، لکه څنګه چې له موټرو استفاده کېږي. دا هم یو فساد دی. د رپورټونو په اساس د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حشمت خلیل کرزي د ولسي جرګې په کورنی امنیت کمیسیون کې ویلي داسې 3,650 کسانو ته سیاسي پاسپورټونه ورکړل شوي چې مستحقین نه دي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښاغلي کرزي خبرې ناسمې خبرې شوې دي. دغه وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج اویل ښاغلي خلیل کرزي د ولسي جرګې اړوند کمیسیون ته ویلي و چې یوازې له وی آی پي څخه د استفادې د جواز د نه لرونکو وکیلانو او ځینو کسانو نمونه هوایي ډګر ته لیږل شوي. دی وایي کوم رقم چې 3,650 پاسپورټونه ښودل شوي دا خبره بیخي ناسمه ده. ښاغلي موین خبرې تحریف شوې دي. د وی آی پی برخه په بهرنیو چارو وزارت پورې مربوطه ده. هر څوک چې سفر کوي هلته یو اساس نامه لرو. موین صاحب هم په دې اړه توضیحات ورکړي. موږ دا پلټنه کوو هغه څوک چې دغه پاسپورت مستحق نه وي موږ یې پاسپورټونه لغوه کوو. وی آی پی په ټولو هوایي ډګرونو کې له عمومي لارو یو بېله لار وي چې یوازې لوړپوړي حکومتي چارواکي او ډیپلوماتان یې د استفادې حق لري. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون او ځینې وکیلان ټینګار کوي چې د قانون ماتونو د مخنیوي لپاره باید د هغو وکیلانو نمونه افشا شي چې له خپلو پاسپورټونو ناوړه ګټه اخلي.
دا سفیو لاستانک زیا وسم سلام پښتونخوا وروستي شیبو ته راغلی او د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشش وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشش توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 جانان
مینه پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بډیر گرانیک هلتا شوی ارزان بشی دخپل پر هر درد سرو گلو نجبا سکا پخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی بخو کزان تا دی افغانو ویل افغان.